په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنری ما تاسو ته دغه یو ساعت خبری خبرونه کې هرکلی وایم. خبرونه کې به درته راپور درکو. باجوړ کې د جګړې په اړه پولیټیکل انتظامی ویلې دي چې په دغه جګړه کې وسلوالو ته درون زانی زیان رسیدلی دی. د طالبانو خپله دعوه ده. دغه شانتي په سوات کې نړیوال کانفرنس د فیزیولوژي درې ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو او ځینې قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد کمپاین کیږي. نن په دغه اړه راپورونه لرو. خوډومبه ورزو مجید بابر ته چې خبرونه وو.
پاکستانی چارواکی وایي چې د باجوړ قبایلی سیمې په سالارزو کې د تیرو دوه اونیونو روانه جګړه کې د اتیا وسلوالو طالبانو په ګډون د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه ناوخته افغان او ائتلافي ګډو ځواکونو د دغه ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د تالاب او مورچخیلو په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې 10 تنه وسلوال طالبان یې وژلي دي. نن نه د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په قبایلي سیمو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. یو پاکستانی چارواکی وایي چې د باجوړ په سالارزو سیمه کې د افغان پولین راوړېدلي هغه وسلوال طالبان په شاتم بولی دي چې تر دوه اونونه د پاکستانی امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې بوخت وو. د باجوړ مرستیال پولیټیکل ایجنټ جهانگیر اعظم وزیر وایي چې په دغه جګړه کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په وژل شوو کې اتیا وسلوال، 13 عام وګړي او 12 لښکریان شامل دي او 14 سرتیري لا درک دي. جهانگیر اعظم زیاته کړه چې د دې جګړې له امله په سلګونو کورنۍ په خپلو کورونو کې يرغمل شوي او اوس کولی شي چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د وسلوالو طالبانو ویاند احسان الله احسان په شاده تمویدو پخلی کړی وای چې بیا به خپل جنگیالي رايوځي کړي او برید به کوي. هغه زیاته کړه چې د دوی د ځان سره د 14 سرتیرو مړي هم وړي دي. نن د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په قبایلي سیمو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د صحت د نړیوالې ادارې د وینا تر مخه په ټولو قبایلي سیمو کې 100,000 ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکول د دوی هدف دی. د وسلوالو طالبانو لخوا د بندې اسلامله په شمالي او جنوبي وزیرستان او ځینې نیمو قبایلي سیمو کې 2,500,000 ماشومان د دغه څاڅکو ورکولو نه محرومه پاتې شوي وو. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د ملګرو ملتونو یو دوه کسیزه ډله پاکستان ته رسیدلې ده. کوم بچی د لادرک خلکو د کورنو او حکومتي چارواکو سره ویني او د لادرک خلکو د معاملې جاج باخلي. د 1300 کلونو راهیسې د بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمونه په سلګونو کسان لادرک شوي دي. په دې لړ کې د پاکستان په ستر عدالت کې مقدمې هم روانې دي. د بشري حقوقو د ادارو او د رسنو د راپورونو لمخه د دغو لادرک کسانو د لادرکې تورونه د پاکستان په پوځي استخباراتي ادارو لګول کېږي او د پاکستان پوز بیا دا تورونه ردوي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه ناوخته افغان او ائتلافي ګډو ځواکونو د دغه ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د تالاب او مورچخیلو په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې 10 تنه وسلوال طالبان یې وژلي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د طالبانو لخوا نومول شوي د علیشنګ ولسوالۍ ولسوال ملا حضرت اخوند او د جلات په نوم یو قماندان هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه رسنو ته څه نه دي ویلي. نن به په رسمي توګه د باګرام زندان ذمواري له امریکایي ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل شي. د باګرام زندان چې د افغانستان د ګوانتنامو په نوم هم مشهور دی، پکې د تیرې 11 کلنۍ د ترهګرۍ په ضد جګړې بندیان ساتل کیږي. د افغانستان د زندانونو عمومي مشر جنرال امیر محمد جمشید د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل د دې زندان د ذمورو اخیستو ته تیاری نیول شوې ده.
تبن د ودانیو په برخه کې یو څه ستونزې لرو. نور په مجموع کې د بندیانو د ساتنې او محبسداری سیستم باندې زموږ کار کوونکي بلد دي. دا برخه چې امریکایان یې مسؤلیت راکوي له ټولو تاسیساتو سره یو ځای افغان لوري ته سپارل کیږي.
افغان ولسمشر کردی افغان حکومت ته د باګرام د زندان د ادارې سپارنه د افغانستان د ملي حاکمیت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید میټ رومنی ویلي د ولسمشر باراک اوباما تر ټولو لویه ناکامي دا ده چې ایران یې له خپلو ایټمي فعالیتونو ونه شو ګرځولی. د په یوه مرکه کې چې د خالی په ورځ خپره شوه ژمنه وکړه چې که انتخابات یې وګټل نو په دې اړه به یوه جدا لاره انتخاب کړي.
And perhaps the biggest failure is the as it relates to the greatest.
دوی البته د ولسمشر اوباما تر ټولو لوی ناکامي هغه غواخ دی چې امریکا او نړۍ ته مخامخ دی، یعنی په ایټمی وسله سنبال ایران. ولسمشر مونږ له ایټمی وسله لرونکې ایران لري نیو بیولي. په حقیقت کې ایران د وسلو ترلاسه کولو ته نږدې دی. د هغه وخت په پرتله چې د ولسمشر سوکې نیوله، دا هیواد د ایټمی وسله لرلو ته زیات ورنږدې شوی. زما په اند د هغه د بهرنیو چارو په تګلاره کې دا تر ټولو لویه ناکامي ده. دا میټروم نیو رومنی دا روښانه نه کړه چې د اسلامي جمهوري ایران په اړه به خپله تګلاره څنګه سختوي. الجزیره ټلویزیون ویلي انټرنیټي غلو په یوه اونۍ کې دویم ځل د دوی پر انټرنیټي نظام حمله کړې ده. دا ټلویزیون چې له قطر څخه خبرونې کوي وایي چې انټرنیټي غلو د دوی د موبایل ټلیفون خبري سرویس هدف ګرځولی او د شام په اړه ناسم خبرونه خپروي. د مشک پلوي ډلې چې د شام برېښنایي پوز نومیږي پر ټویټر یې سمدستي د خالد ورځې د انټرنیټي حملې پړه پر غاړه اخیستې. په هغو ناکره موبایلي خبرونو کې چې استول شوي یو دا هم دی چې د قطر وزیر اعظم له قاتلانه حملې روغ وتلی دی. انټرنیټي غلو تیرونی د الجزیرې پر ویبپاڼه یو شامی پلوه بیانیه هم خپره کړې وه. قطر د شام د رژیم سخت انتقاد کوونکی او د یاغیانو لوی ملاتړی دی. او وروستۍ خبر دا چې په عراق کې د خالی پورت یو عدالت تښتېدلی مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي چې د وژونکو ډلو مشري کوي ته د مرګ سزا اورولې ده. هغه ته په غیاب کې به دار د زړولو یا اعدام سزا واورول شوه. د هاشمي سکتر عزوم احمد قحطان ته هم په دې دوسیه کې د مرګ سزا اورولې شوې ده. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. لوریدونکو تازه خبر به شریک کوم چې امریکایي ځواکونو د باګرام زندان واک افغان چارواکو ته سپارل دي. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم وره. په باجوړ قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. چارواکي وایي په دغه نخته کې اتیا وسلوال وژل شوی.
زه به دا ضرور وایم په دغه باندې چې مطلب دا دی چې بهاري یعنی عمالي نقصان ورته رسیدلې ده او هیوی ډک ټول دی.
نن د خیبر پختونخوا په دولس ضلعو او ځینې قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد دورځنی کمپاین شروع شو.
ٹوٹل ٹارگیٹ د فاٹا د پارا 10 لاکھ دے. باقی نارتھ او ساؤتھ سری تقریبا ہم کوشش کی دے سی چیتے سمر حد پورے ممکن ہے چمنگا معشومان تزان مرسو.
او پا سوات کی دے فیزیالوجی دری ورزنے کانفرنس پائی تا ورسید
دا دے دا مقصد دے چے آئے منگا کم چے ڈاکٹران ایجوکیٹ کو ڈاکٹران تا تعلیم ورکو چے دا منگا نور سپخ طریقہ دا غا تعلیم مضبوط کو دے.
د پاکستان افغانستان سیمه او نړینا نور راپورونه او تبصره هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راز زمونګړم بیا پورته د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ کې د پاکستان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوه ونونو روانه جګړه پای ته رسیدلې ده. د پاکستان چارواکو ادعا کړې ده چې په دغه انخته کې اتیا وسلوال وژل شوی دي. د طالبانو لخوا ویل شوی دي چې هغه د ځان سره د ځینې امنیتي ځواکونو مړی وړی دي. تفصیل د مجید بابر په دغه راپور کې و.
د پاکستان امنیتی چارواکو او د وسلوالو طالبانو ویان اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی ته ویلي دي چې د تیرو دوه اونیونو د باجوړ قبایلی سیمې په سالارزو کې روانه جګړه پرون د اتوار په ورځ پای ته ورسیده او د پاکستان امنیتی ځواکونو د افغان پولیسو لخوا اوریدلی وسلوال په شاتم بولې دي. حکومتي چارواکو ایجنسی ته په دغه دوه ونیزه جګړه کې د سلو نه زیاتو کسانو د وجل کېدو پخلی کړی دی. ایجنسی لیکي چې په باجوړ کې د غنخطا دې طرف ته اشاره کوي چې په افغانستان کې وسلوال طالبان د خپلو خوندي ځالو نه څنګه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. په تیرو وختونو کې په دا ډول بریدونو کې تیزی راغلی دی او دا ړومبی ځل و چې وسلوالو د څه وخت لپاره یوه سیمه هم نیولې وه. اجنس زیاتوي چې پاکستان سو سو ځله په افغانستان او په دغه هیواد کې میشت د ناټو په ځواکونو غږ کړی دی چې دغه هیواد نه دی په پاکستان د وسلوالو لخوا د بریدونو مخه ونیسي. ناټو او افغانستان دا مني خو په ځواب کې پاکستان نه غوښتنه کوي چې په افغانستان دننه د خپلې خاورې نه د بریدونو مخه هم ونیسي. د باجوړ قبایلی سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ جهانگیر اعظم وزیر اجنس ته پخلی کړی دی چې آخر کار د تیر خالی په ماخام یې د سالار دونا طالبان په شا وتنبول. دی وایي سکه هم دا ځل د وسلوالو مقاومت زیات و، خو د سالارزو د لښکر په مرسته یې د دغې سیمې نه طالبان وویستل. جهانگیر اعظم وزیر اجنس ته د مرګ جوبلې په اړه ویلي دي چې اتیا وسلوال، اتلس عام وګړي او دولس د سالارزو د لښکر کسان وژلې شوي او دیارلس سرتیري لادرک دي، او وایي چې باوري دی چې دغه سرتیري به طالبانو سره وي. اجنس لیکي چې په سلګونو کورنۍ د دغې جګړې له امله په کورونو دننه پاتې کېدو باندې مجبوره کړل شوې وې، چې ورسره خوراکي مواد هم په ختمېدو وو. د ګومبټ کلي حکمت جان اجنس ته ویلي دي چې هغه ورځې ډېرې ویرونکې وې. د ټولې کورنۍ سره د فکر وړی وم چې یا به مو طالبان یا په جګړه کې هوایي ګولهباري او یا به د لوږې نه ټوله کورنۍ مړه شو. حکمت جان وایي د کلي ټولې لارې کوڅې د مړو نه ډکې دي، خو نوې پیژندل چې دغه مړي څوک وو. اجنس لیکي چې د دې جګړې له امله په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې وې. جهانگیر اعظم وزیر اجنس ته ویلي دي چې په سالارزو سیمه کې د خوشا کلو تلاشي روانه ده او ګورو چېرته وسلوالو بم یا ماین نه وي خښ کړی، او چې سیمه پورا چاند شي نو بیا به بې کوره شو خلکو ته ووایو چې کورونو ته استانه شي. د وسلوالو طالبانو ویان احسان الله احسان اجنس ته د سالارزو نه په شا د تنبیدو پخلی کړی دی، او ویلي دي چې دوی د څوارلسو امنیتي سرتیرو مړي د ځانه سره وړي دي.
په باجوړ قبایلي سیمه کې انخطا د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم. په دغه موضوع باندې زما همکار مجید بابر د باجوړ جنسي د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ جهانگیر اعظم نه پوښتنه کړې ده. تپوس یې ترې کړی دی چې په دغه جګړه کې څومره کسان وژل شوي دي او تازه صورتحال څه دی. جهانگیر اعظم وایي
دار کې کوم الله ګارډن ان سرچ شروع دي په شخړه کې ده نه، او بیا هم زموږ سکیورټي فورسز یو څلور کسان شي لا شین دي، او د دغه نه علاوه چې تم دي زموږ یو څلور سیویلین هم په مرشي دي. جی
جی،
او 20 نه زیات سیویلین پلس سکیورټي فورسز ولا زختي دي، خو ان شاء الله روبه صحتي.
تاسو سر ایسوسییټډ پریس خبرې اجنس ته ویلي دي چې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي.
ما خو داسې چا ته نه دي ویلي، خو اسټیمیټډ فیګر په دانو هم زیات کېدی شي، خو ما داسې چا ته کنفرم فیګر نه دی ورکړی.
تاسو اندازه څه ده؟
پرورا صرف اسټیمیټ خو سرکاری افسر بینگ پولیٹیکل فیگر کمار سنگھ پر انفارمیشن کم کرنا چاہے سونا مشری سونا ندی مشری اردو بدا ضرور ویم پتا جی باندھے چاہے مطلب دادے چاہے بھاری
عملیات روان دي، نو دغه عملیات په کله پوری مکمل شي او دا خلک به کله کورونو ته تاسو وایي چې راستانه شي؟
دا با ان شاء الله اوس په تقریبا 1300 له خدای په کار نه سرچ کیږي، یا په دا ته پلی شي چې تل آی ڈی سه په دې ماین نه دي شوی آی ڈی، یا د بم ډیسپوزل پارټی زرا دي، او زمون کمانډرو د زمون سکیورټی فورس زمون دي دي دبل لاس پلاس دې شروي دې سر با یبل په حکومت کې لوکلایز دې پلی چې کوم سره د لوک خپل امن لشکر په شکل کې.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اوردون کو مشال لرو دوږي اوس راپور درکو د خیبر پختونخوا په 1200 لو زنی قبایلی سیمو کې د پولیو پرزت کمپاین نن کیږي. د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به 300,000 ماشومان ته د پولیو پرزت قطره ورکړي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پولیو یا گوزن ناروغی د مخنیوي په لړ کې درې ورځنې پولیو مهم د نن 10 منټې نه تر 12 منټې پورې د پاکستان په بیلابیلو هغه سیمو چرته چې پولیو متاثره شوي ماشومان په زیات شمیر کې دي روان شوی دی. د پولیو یا گوزن ناروغی فاټا پروګرام سپیشلیست ډاکټر محمد رفیق مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دغه درې ورځنې مهم د پاکستان په 15 قبایلي ایجنسو او شپږ اف آر یعنی نیم قبایلي سیمو کې هم ترسره کیږي. دوا ایجنسی شمالی او سویلی وزیرستان کې د وسلوالو لخوا ماشومان ته په پولیو کترو ورکولو بندیز لکابله د غلطا د زنخ کار شوه دی. ډاکټر محمد رفیق زیاتوی
ټوټل ټارګټ د فاټا د پاره 10 لاکھ دی. هغه لپاره به هلې ځلې کیږي او د باقی نارت او ساوت سری په غیم هم کوشش کېدی شي چې د څومره حد پورې ممکن چې موږ ماشومان ته ځان ورسو. تقریبا 7,500 پورې ټیمونه دي. مسعود بیلټ ته کوم چې د اپریشن فوج منه پیسفل دی نو هغه کې به کمپین کیږي. کومه علاقه چې د بلوچستان سره جوخت ده په هغه کې څه ټرایبل دي چې هغه موږ قطرو ته تیار یو نو هغه کې به هم کیږي. په نارت کې هم کوشش کو چې کم د بنو سره نږدې علاقې دي هغې ته په رسائی وشي او هلته کې خطرې ورکړی شي. کوم چې زموږ لپاره چیلنج دی نو هغه تقریبا 2,60,000 ماشومان دي. نارت او ساؤت کې دا په ایف آر لکی کې دي او څه په ایف آر بنو کې دي. فی الحال دا ویره ده چې کېدای شي دې ته زموږ رسائی ونه شي.
ډاکټر محمد رفیق اوې هغه سیمې چرته چې په پولیو کترو ورکولو بندیز دی او یا خلک د دې څخه انکاري دي د لړکې د پوهان نو دینی عالمانو او د روغتیا څنګه له ماهرانو سره خبرې روانې دي. د یادونه ده چې د روان کال جون میاشتې په 15 نیټه باندې د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو کترو بندیز ولګولو. د نوروسته د سویلي وزیرستان وانا سب ډویژن ځایي طالبانو امیر مولا نذیر هم د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو کترو بندیز ولګولو. د جون 15 منټې نوروسته تر اوسه سلوارا مهم دی چې د شمالی او سویلی وزیرستان د 2,00,000 نه زیات ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه کیږي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3144 اسلام آباد.
په اورګزو کې د جنکو یو سرکاري سکول په بمونو سره الوزول شوی دی. چارواکي وایي تیر شپه ناوخته د سکول د تباه کېدو په دغه پیښه کې کم ځاني زیان نه دی شوی. چارواکي زیاتوي په دې لړ کې د سیمې د دریو مشرانو په ګډون 9 ځایي وګړي نیولې دي. نور حال په دغه راپور کې
د ملک د نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم سکولونو د تباه کېدو لړۍ روانه ده. راپورونو تر مخه په اورګزو ایجنسی کې یو بل سکول هم په بامونو سره والوزول شو. چارواکو د وینا چې د اتوار په شپه د جنکو پرایمري سکول د تباه کېدو پېښه کوزي اورګزو ایجنسی په عثمان خېلو سیمه کې شوې ده. پولیټیکل انتظامیه وایي چې په پېښه کې کوم ځاني زیان نه دی شوی خو د سکول عمارت په مکمله توګه تباه شوی دی. په سیمه کې دغه پېښه د کېدو وروسته د انتظامیه لخوا د کاروایی په اړه لاین افسر صوبیدار محبوب خان مشال لړیو ته سداسي ویل
اطلاع راکړه چې را شپږنیمې بجې مننه ملک سلمت خان ګورنمنت فیمیکل سکول کې د دې مکې شوې دي. نو موږ ورغلو حالات مطابق باندې مو پولیټیکل انتظامیه لیویز فورس ورسره د خپل مو خپله ګرفتاري وکړه. انا قسم مور کې نسی دي انا قسمه کې درې قسم مشتان دي او نور ایر کې سکول مور دی کې څوکیدار مو هغه مریض وړی په دې شپې ګوندې
پسیما کې د سکول د تباہ کولو د پیښې ذمہواری تر اوسه کوم وسلوال ډلې په خپل سر نه دی اخیستي. د مخکې تعلیم د شمیرې تر مخه په اورګزو ایجنسی کې 2 کالجونو په شمول 478 سکولونه دي. چارواکي وایي چې سکول د تباہ کېدو د دغه پیښې نه وړاندې یوازې په کوزي اورګزو ایجنسی کې یو کم 60 سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي. چارواکو د وینا چې په بره اورګزو ایجنسی کې د تباہ شوي سکولونو شمیره دوی ته نه دی معلومه ځکه چې هلته کې لا هم د وسلوال طالبانو خلاف فوجي اپریشن روان دی. په کوزي او رغزو ایجنسی کې د زده کوونکو تعلیمي سلسله متاثره کېدو په اړه مو چې ایجنسی ایجوکیشن افسر لالزاده سره خبرې وکړې، نو مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې سکولونه په ناخه کېدو باوجود دوی خپل تعلیمي سلسله برقرار ساتلې ده. په سیمه کې ړنګ شوي سکولونو په اړه نوموړي وویل چې په دې کې ځینو باندې دوباره کار شروع کېدو نه علاوه نو سکولونه هم منظور شوي دي. پوکوزی اورگزو ایجنسی کی کامیاب عملیاتو او امن وضع تلاسا کے دو چارواکو داو باوجود پسیما کے راپورونو تر مخالا ہم دا جنکو او ہلاکانو سرکاری سکولونا پناہ کی گی.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه قمر ګل یم. تماشال رادیو خپرونه همیشه اورم او ډیر دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.
د میدان وردګو ولایت دولتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ته نږدې 15 تنه عام وګړي له موټر څخه ښکته کړي او وجلې دي. چارواکي وایي دوی ته د سیمې خلکو د مسافرو د وجل کېدو خبر ورکړی دی. زموږ همکار سید شاه سقیم نور حال راکوي.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د میدان وردګو او بامیانو پر لویه لاره له یو موټر څخه 15 تنه عام وګړي کته کړي او په ټوپک یې وشتلې دي. د چارواکو په خبره وژل شوي کسان عام وګړي دي او له هیڅ چا سره یې تړاو نه درلود. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو طالبانو دغه 15 کسه مسافر د میدان ښار اړوند په ملاخېلو سیمه کې له موټرو کته کړي و چې وروسته یې جسدونه په کوټه شروع سیمه کې وموندل شول. دی وایي وژل شوي مسافر له کابل څخه بامیان تروان وو.
راشي موټر کې 15 کسان سپاره وو. بامیان خواه تروان وو چې د میدان بامیان په لویه لاره ملاخېلو پسې کې دا وسلوالو د موټر نه کوز کړي وو. نامعلوم فارې بولي وو. بیا وروسته هغوی په شهادت رسولي ملکستان دي او دوی جسدونه په ټیسرو کې پیدا شوي. د میترګان ته خبر چا ورکړی وو. هغوی انتقال کړي وو.
که څه هم دولتي چارواکي د مسافرو وژل د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو یاد ډلې لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په میدان وردګو کې وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې هم عام مسافر له موټرو کته کړي او وژلي وو. له دغه ولایت څخه تیرېدونکي لویې لارې د هیواد مرکز ته څیرمه تر ټولو ناامنه لارې دي چې وخت ناوخت ورباندې وسلوال طالبان ولاړ وي او د عامو وګړو موټرونه تلاشي کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15560 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو اوس یو راپور د امنیتی چارو د سړنو یو مرکز سی آر ایس ایس په پاکستان کې د توهین مذهب یا د توهین رسالت د قانون د لاندې د وجل شو خلکو یا نیول شو خلکو په اړه باندې یو تفصیلي راپور خپور کړی دی. په دغه اړه باندې د انیس اجمل په راپور کې نور حال اورو.
د امنیتی چارو او سیړنو مرکز یا سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون یو تاریخي پسمنظر په نوم رپورٹ خپور کړی دی. په دې رپورٹ کې ویلي شوی چې په پاکستان کې د 1990 کال نه راپدې خوا د مذهب د سپکاوي د قانون تر لاندې 250 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. په دې کې 15 مسلمانان، 15 عیسایان، 15 احمدیان، یو بد مذهب سره تعلق لرونکي او یو هندو شامل دي. د امنیتی چارو او سیړنو مرکز یا سی آر ایس ایس د رپورٹ تر مخه په پاکستان کې د 1980 کال نه تر 2012 پورې د مذهب د سپکاوي 250 کیسونه رپورٹ شوي چې له امله یې د 1450 کسانو ژوند اغیزمن شوی. د قانوني چارو کارپو بیرسټر باچا وایي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په اړه د جوړ کړی شوی قانون نه زیاتره خلک خپلې ذاتی فائدې اوچتوي. نوموړی وایي
مذهب موږ لپاره ډېر خوب دی، موږ ته ډېر نږدې دی، موږ باندې خبره چې هر څه تیار یو، خو قانون نه دا سرنګ نه دی ورکول پکار چې خپل خلکو کې هم او دا دنیا کې هم خلک دا خپل خیال کراولي چې هر دا قانون چې کوم دی نو دا یو قسم تور قانون دی. دې قانون کې دا هر یو جرم که سزا ورکړي شي نو دې کې دا اپیل گنجائش بالکل شته. کوم طریقې باندې چې دې په قانون کې ورکړي دي چې دې انویسټیګیشن لپاره هغوی چې کوم معیار یې خیری هغه په کار کې پوره شي چې کومه طریقه ورکړې ده ډېر احتیاط والا طریقه ده انویسټیګیشن تفتیش ورکړي ده زه وایم چې کاغذ باندې عمل درمد وشي نو دا سلسله بیا دا دومره دا هغه باندې کې غلطیانې باندې کېږي.
د سی آر ایس ایس د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په 1974 او یم کال کې احمدیان غیر مسلمه وګرځولي شو، خو د اسلامایزیشن دا مهم د پخانی پوځي عامر جنرل ضیاء الحق په وخت کې شروع شوه. مذهبي عالم ډاکټر قبله یاس وایي د پاکستان حکومت لا پکار دی باید یو داسې قانون جوړ کړي چې څوک یې غلط استعمال ونه کړي.
پکار دا چې زمونږ د حکومت قیادت کې او د سیول سوسایټي چې کومه مدني مؤسسه پاره کې داسې خلک مخې ته راشي چې هغه به مختلف اقلیتونو چې غیر مسلم پاکستانیان دي او اکثریت یعنی مسلم پاکستانیان دي د دې تر مخکې یو د افهام او د تفهیم او د یو ښه تعلق بنیادونه کې ان المذاهب مکالمه د پکار دا نو دا د نور مذهبونو د مسیحیت او د هندو مت د بود مت دوی بیا خپل خلکو ته پخپله وایي تیر تاسو د اسلام په معاملہ کې ډېر محتاط اوسئ گی.
په پاکستان کې 13 میاشت یو عیسائی جنې چرمشا نومیږي د مذهب د سپکاوي په تور تور نقل شو. ډاکټر قبله یاس وایي درمشا کیس د پاکستان لپاره یو ازمیښتو چې ورسره په هیواد کې یو بدلون مخې ته راغلی. د سی آر ایس ایس د رپورټ تر مخه د مذهب د سپکاوي په اړه قانون په بری صغیر کې په لومړي ځل برطانوي حکمرانانو معرفي کړی و. د دغې نه وړاندې د مغلو په دور کې د لږ وخت لپاره یو سخت دریځه اسلامي قانون عملي کړی شوی و، خو تاریخ په دې اړه خاموش دی چې په دغه دور کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي لپاره څه قانون موجود و او کنه.
انیسا اجمل راپور مورید او سوردو سواد ته چرته چې د فیزیولوژي دروازنې نړیوال کانفرنس پای ته رسیدلې ده. نیاز احمد خان نور حال راکړي.
سواد سیدو شریف میڈیکل کالج کې درې ورځې د ډاکټرانو نړیوال فیزیولوژي کانفرنس سره ورسېدو. دغه کانفرنس چې پکې د پاکستان به شمول یو شمیر نور هیوادونو څخه پوهان ډاکټرانو خپلې مقالې وړاندې کړې چې ورته د سواد به شمول یو شمیر سیمو څخه زده کوونکي ډاکټران راغلي. دا کانفرنس په اړه د سیدو میډیکل کالج پرنسپل تاج محمد خان وایي چې دا د پوهانو غونډه وه چې پکې ډاکټرانو ته خودنه کول چې دوی نور هم ډیر څه زده کړي.
دا مقصد دی چې آی مونږ کم چې ډاکټران ایجوکیټ کوو، ډاکټران ته تعلیم ورکو چې دا مونږ نور څه په خپله طریقه دغه تعلیم مضبوط کو دي. اغه د پاره واحد لار ریسرچ ته 110 ریسرچ مقالې په دې کې پڑھاو شي او د دې زی د انتخاب مقصد دا چې سواد کې ان شاء الله د الله په فضل او کرم سره امن قائم دي. د سواد ډیر بهادر عوام دي، ډیر مهمن نواز عوام دي، د سواد عوام خې ایجوکیټډ دي. مونږ دنیا ته دا یو میسج ورکول غواړو چې په سواد کې امن دي.
دغه د ډاکټرانو نړیوال فیزیولوژي کانفرنس په د سیبي ډاکټرانو د کونکو لپاره سمره ګټور وی. په دا اړه صوبایي وزیر زنګلات چې په اخیره ورځ مشر میلمه هم وای
دلته چې کم انټرنیشنل فیزیولوژیست او چې کم تیس زویل او چې کم خپل پیپر ویل یا چې کم ریسرچ کړو هغه غوي دلته وې. یقینا چې د دې د ریکمنډیشن شری دا به هیلپ حوالہ باندې دا به پاکستان په ټول هیلث ساينسز باندې د دې اصلاحات چې دا به مثبتي.
د کراچۍ څخه راغلی یو ڈاکٹر چې خپل مقاله از دکونکو ته وړاندې کړه وای
ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں، کراچی ایس ایم سی کالج سے، اور یہ کہ ہم لوگ جب یہاں آ رہے تھے تو ہمیں بہت
مونگ دا کراچی سے خراغل یو کلا چی مونگا دلتا راتلو نزرہ کی مو یہ روا زکا دا سواد پا اڑا چی مونگ سا اوری دلیو وری دلتا چی راولو نو دیر خا غنڈا اوشوا خم ان مستیاوالا خلق دے اور دیر پر ام نوا اور دیر خوشا لیو واپس دو
بہت خوش خوش دارا ہے یہاں سے بہت.
د سیدو میډیکل کالج یو زده کوونکی محمد کاشف چې د ثوابی اوسیدونکو دی وایي چې موږ دې غونډه کې ډیر څه زده کړل او نوی نوی معلومات مو ترلاسه کړل.
په دا اوس چې کوم ټول راغلی او پروفیسرز راغلی او دا چې کوم نه پی ایچ ڈی ډاکټرز ټول راغلی لکه اوس موږ چې کوم کلاسز هغه کړو اٹینډ کړو په کلاسز کې موږ داسې نالج ملو چې هغه نالج موږ ته بوکس کې نه ملایو دو دا نالج هم صرف په داسې قسم لا کانفرنس چې کوم نه هم هغه کې دا نالج ملایږي لکه تر اوسه پورې چې موږ ته کم معلومات موږ ته نو هغه بیک گراؤنڈ کې موږ ته معلومات بالکل لا هغه موږ ته نه نو هغه موږ ته اوس پته ولګی چې بھائی دې الریډی چې کوم نیو ریسرچ شوی دی هغه موږ ته اوس معلومات رالو چې بھائی نیو بوس کیږي لکه هغه شونه لا بوکس ته اوس نه راغله هغه مونږ ته الډي اوس پتو لګیدا
سیدو میډیکل کالج کې درې ورځنی فیزیولوژي نړیوال کانفرنس ته راغلي پسونو ډاکټرانو خپل مقالې ورسته زکونکو ته ویډیا ورکول لپاره کالج انتظامی ته حواله کړې چې ترې زکونکو ډاکټرانو ښه ګټه پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اور دن کو درنگ شے بیلا پا پختونخوا کی دا گرمی دولسنے میں بجے کی دن کی دی مہم خبرونا باورو دا خبرونا رست برت دا قامی او نڑیوالو مدبواتونا مہم برخی وڑان دیکھو.
پاکستانی چارواکی وایي چې د باجوړ قبایلی سیمې په سالار زو کې د تیرو دوه اونونو روانه جګړه کې د اتیو وسلواله طالبانو په ګډون د سلونه زیات کسان وجل شوي دي. نن د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په قبایلی سیمو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو د ورځنۍ کمپاین پیل شو. د لغمان ولایت چارواکی وایي چې تیره شپه ناوخته افغان او ایتلافي ګډو ځواکونو د دغه ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د طالاب او مرچخیلو په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې لس تنه وسلوال طالبان یې وجلي دي. امریکایي ځواکونو د باګرام زندان چارې افغان چارواکو ته وسپارلې. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشر سوکیتا امیدوار میټ رومنی ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما تر ټولو لویه ناکامي دا ده چې ایران یې له خپلو ایټمي فعالیتونو ونه شو ګرځولی. د مالی پوځ وایي هغه مهال یې په یو موټر کې 14 کسان ووژل چې د دیابالی په وړوکي ښار کې د تالاشۍ یوې پوستې ته ونه درېدل.
مهم خبرونه مورد او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن څنګه خبرونه او تفسیر خبرې کړې دي. له اسلام آباد د احمد الله ناورو.
ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه د افغانستان صورتحال او د کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. اداریه وایي چې امریکا د تیرو یولس کالو راهیسې د طالبانو خلاف جنگ کوي او د پوره طاقت سره د دوی خلاف کاروایانې جاري ساتلې دي، خو بیا هم وخت په وخت د افغان طالبانو لخوا په ناټو، ایساف او امریکي فوج حمله کیږي. اداریه وایي چې د جنگونو او طاقت استعمال سره سره امریکا طالبانو سره مذاکرات هم کوي، خو دې کې لا تر اوسه څه قسمه کامیابی نه ده ترلاسه شوې. بل طرف ته امریکا په پاکستان دباو اچوي چې د طالبانو خلاف د کاروایی وکړي. اداریه وایي چې پاکستان امریکې ته بیا بیا دا خبره کړې ده چې د مذاکراتو او جوړجاړۍ عمل کې دوی په اعتماد کې واخستې شي، ځکه چې امریکې ته دا هم پته نشته چې چا سره مذاکرات کول دي او چا سره نو. خو حقیقت دا دی چې تر څو امریکې پاکستان په اعتماد کې نوي اخستې، تر هغې د افغان مسلې حل راوتل ډېر ګران دي. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې پاکستان او هند ته په ګډه د مسلو حل راوستل دي. د پاکستان او هند ترمنځ تماس نیولو سره به اړیکې لا ښې شي. ادارې لیکي چې پاکستان او هند چې د ایشیا دوه اهم ګاونډي هیوادونه دي، که د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر د شخړې په شمول ټولې ستونزې هوارې شي، نو د دې ګاونډي هیوادونو ترمنځ به تعلقات نه صرف جوړ شي بلکې دوام به هم عمومي. ادارې لیکي چې پاکستان لخوا څو هند سره د موجودو مسلو د حل د لټولو لپاره د لچک مظاهره شوې ده، خو ولې د هند لخوا کله هم پاکستان سره د ستونزو په هوارولو لپاره د رویو نرمولو او لچک مظاهره نه ده شوې، چې له امله یې د تیرو وختونو راهیسې د کشمیر په شمول هیڅ یوه مسله هواره نه شوه. خو ولې دا خبره د اطمینان وړ ده چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو لخوا یوه مذاکراتي لړۍ روانه ده، او دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه وزیرانو او خارجه سکرتارانو ترمنځ مذاکرات هم شوي دي. اداریه اخیره کې لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریزونو کې د لچک او د جمهوري عمل د تقاضو سره سم رویو کې د نرمۍ راوستلو عمل جاری وساتل شي، چې دا شان د کشمیر شخړې په شمول د پاکستان او هند ترمنځ د ټولو هغه مسلو او ستونزو هوارې ولټول شي کوم چې د دواړو ایټمي ملکونو ترمنځ د بیا جګړې سبب جوړېدای شي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع په خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ اقتصادي مرستو په لړ کې ریزرو بانک اف انډیا لخوا هندي کمپنیانو ته په پاکستان کې سرمایه‌کاری لپاره په قوانینو کې ترمیم کول یقینا چې یو مهم پیشرفت دی. اداریه لیکي چې هندي کمپنیانو ته په پاکستان کې سرمایه‌کاری به نه صرف پاکستان کې په اقتصادي ترقۍ کې مهم کردار ولوبوي، بلکې هغه پاکستانی سرمایه‌کار او صنعتکار چې په نورو ملکونو کې سرمایه‌کاری کړې ده هم به یو وار بیا د پاکستان مخه وکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت له هم پکار دي چې د سرمایه‌کارانو ته نه صرف مراعات ورکړي، بلکې دوی د تحفظ لپاره هم کوټلې ګامونه پورته کړي، نو دا شان به ممکن شي چې د نړۍ د نورو ملکونو سرمایه‌کاران هم د پاکستان مخه وکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ بزنس ویک مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان او هند د دواړو هیوادونو د ولس لپاره د سیلګرۍ، تجارت او نورو بڼو کې د ویزو ورکولو په شرطونو کې آسانتیا وباندې په دې مخه سلا شوې دي چې دغه ګام به دواړه هیوادونه د امن په لاره روان کړي. مجله لیکي چې د خالی په ورځ هندي وزیر خارجه ایس ایم کرشنا د خپلې درې ورځنۍ دورې پر مهال په دغه لوزنامه دستخط وکړو. د دې لوزنامې له مخه اوس به په لومړي ځل د دواړو هیوادونو ولس د سیلګرۍ لپاره هند او پاکستان ته سفر کولی شي. د پاکستان او هند ترمنځ په 2008 کال کې د امن د خبرو اترو روانه لړۍ هغه وخت پرې شوه کله چې په هندي ښار ممبئی کې پاکستانی وسلوالو برید وکړ او 168 کسان یې ووژل. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن د مذاکراتو لړۍ چې کله نه بیا روانه شوې ده پکې یو شمیر پرمختګونه شوي دي، خو بیا هم د کشمیر مسله او یو شمیر نور ستونزې لا د دواړو هیوادونو ترمنځ د حل لارو ته په انتظار دي. مجله د پاکستان د خارجه چارو د وزیر هینا ربانی کر لخلی وای چې موږ له پکار دي چې مخکې ګام واخلو او هغه زړې مسلې چې موږ دواړه يرغمال کړی یو باید رښتو پرېږدو. بلخوا اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن لخلی لیکي چې ایشیایي هیوادونو ته د دورې پر مهال هغې په ایشیایي هیوادونو غږ کړی دی چې خپل منځي اختلافات دې د خبرو اترو د لارو ختم کړي چې په سیمه کې د فشار فضا د امن په لوري روانه شي. اجانس لیکي چې په دې نږدې کې د چین، جاپان، جنوبي کوریا او نورو هیوادونو ترمنځ په سمندري او خشکي ځینو مسلو اختلافات دومره زیات شوي دي چې د روس په ولادیوستاک ښار کې د پیسیفیک ریم په غونډه کې د دغو هیوادونو مشرانو یو بل سره یو په یو پروګرام شوي ملاقاتونه هم ونکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي که څه هم فوج وایي مومندو کې کامیاب عملیات کړي، خو دلته لا هم د پرمختګ کارونه په هغه پیمانه نشته کوم چې پکار دي. بلخوا په عملی توګه د سیمې اوس هم د فوج په کنټرول کې دي. د دغه مقاله مهم ټکی د منور شان اورو.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال سیرل المیډا لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې پوز د عملیاتو په ولنۍ برخه کې سیمه د وسلوالو نه پاکوي، بیا یې په خپل ولقه کې ساتي او د هغې نه پاسې حکومت تاواله کوي چې دا راز وړاندې امنیتي ذمواري به یې خاصدار او لیویز واکونه ترسره کوي، خو دا سیمې ځایي پولیټیکل انتظامیه ته د حواله کولو کار دومره آسان نه دی څومره چې په اړه فکر کېدلو. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې به وړاندې پولیټیکل ایجنټ د یو بې تاج باچا په سیر وو او د دفتر مخې ته به یې په سلګونو خلک هغه سره د ملاقات لپاره په قطار کې ولاړ وو. سیرل المیډا وایي د مومند ایجنسی د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ یعنی ای پی ای دفتر ته ورغله. په دغه لوی دفتر کې ای پی ای د یو لوی میز شاته په روب کې ناستو، د هغه د میز خواته کرسۍ نه دی پرته، بلکې په دغه لوی دفتر کې د میز نه لري د دیوال غاړې ته په قطار کې کرسۍ پرته دي چې د ملاقات په وخت به ورسره یو تن د لری نه خپل خبره کوي. خو لیکوال وایي چې لږ سات وروسته دغه ټول روب او دبدبه ختم شوه، ای پی ای ته یو ټلیفون راغې او د خبرو نه دا سرګنده شوه چې څوک پوځي افسر دی او د ملمنو یعنی زمونږ په اړه ترې معلومات غواړي او هغه ورته ډیر په توندۍ سره ټول تفصیل ورکړو. نوموړی وایي ما سره دغه ملاقات لا ورغلې د کراچۍ یو ملګری وویل د دینه اندازه کیږي چې د دې سیمې اصل واک د چا سره دی. لیکوال زیاتوي بیا د ملاقات نو ورسته ورته د دفتر نه بهر یو ځای تن وویل چې په موجوده وخت کې اعلی پولیټیکل چارواکي د یو پوځي کپتان مخې ته هم نشي ودرېدلې. بلخوا لیکوال وایي ځینې خلک دا فکر کوي چې امریکایي پوځ د افغانستان نه اوزي نو په قبایلي سیمو کې به آرامي راشي، خو په دې حواله ځینې خبرو ته پام نه کیږي. اول دا چې قبایل د هیواد نه بیلیدل نه غواړي څنګه چې په بلوچستان کې مسله روانه ده، او دویمه دا چې ډیر لږ قبایل د وسلوالو پلویان دي، نو د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو سره دلته کې دومره لوی بدلون نشي راتلی. لیکوال وایي دلته لوی مسله دا ده چې په 13 کلونو کې د سیمتا هیڅ توجه نه دا ورکړل شوی، د صحت او تعلیم سہولتونه د نشټ برابر دي، دلته ډیر لږ پرمختګ پرمختګ شوی او اوس هم دغه سلسله روانه ده چې پکې د مستقبل لپاره سخت دریځي او وسلوالو ډلو ته د خپلو هلو ځلو موقع ملاویږي. لیکواله په اخر کې لیکي په دغه سیمه کې د ګرځېدلو او ځایي خلکو سره د خبرو پر مهال یې داسې محسوس کړه چې حکومت یو وار بیا قبایلي سیمه په زوړ حال کې پریښودل غواړي چې صرف د خپلو ګټو لپاره به یې استعمالوي او نور د پرمختګ نه به پاتې وي. خو لیکواله وایي چې وړاندې هم دې پالیسۍ قبایلي سیمې د حال ته رسولي او که دا پالیسي جاري وي نو په مستقبل کې به دا سیمه لا نوره خطرناکه شي چې په نتیجه کې به یې هیواد او نړۍ د ناارامۍ ښکار وي.
منور شاه د ډان رسپانې د یو مقالې مهم ټکی وړاندې کول. اکسپرس ټریبیون رسپانې د پاکستان او هندوستان په اړیکو باندې یو اداریه خبره کړې ده. د دغه اداریې مهم ټکی د انیس اجمل نورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا پخپل یو اداریه کې لیکي د هند بهرنو چارو وزیر ایس ایم کرشنا او د پاکستان د کورنو چارو وزیر د رحمان ملک ترمنځ په 8 ستمبر د ویزو د نوي نظام په اړه یو تاریخي معاهده لاسلیک شوه. د ویزو د نوي تنظیم په اتو مختلفو مرحلو کې تقسیم کړل شوه چې پکې به د چادر ابلنې او به د پولیسو د پلټنو د 15 خارونو د سیل لپاره د شپږو میاشتو ویزا او د 15 پیتو کالونو د زیات عمر د خلکو لپاره په بارډر ویزا ورکول شامل دي. روزپانه لیکي د ویزو د دینوي نظام له وجې به د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي ختمولو ته لارې هوار شي. ادارې لیکي د منموهن سنگ حکومت هغه ګامونه پورته کړل چې له دې نه وړاندې بل حکومت ورته پام نه وکړي. ایکسپریس ټریبیون لیکي نوې دلی پریکړه کړې چې د پاکستان د کورنو چارو د وزارت او د ټي وي چینلو لخوا هغه ټول تورونه هیر کړي چې ګنې هندوستان د طالبانو او د بلوچ بلتون غوښتونکو مرستې کوي. روزپانه لیکي ډېره موده نه کېږي چې ښاغلي کرشنا د پاکستان هغه ثبوتونه غوښتل چې هغه چرته هم مخې ته نشي راتلی. هند اوس هم غواړي چې پاکستان د ممبئی د بریدونو د ذمهوارو خلکو پر ضد ګامونه پورته کړي. اداري لیکي د هند ایس ایم کرشنا د خپل دورې پر مهال پر دې زور اچولی وو چې هند یو مستحکمه پاکستان غواړي. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې یو ځل دا معاهده عملي شي نو د نوي ویزا نظام به یو ډېر لوی بدلون راولي او د حالاتو سمېدلو اړخ ته دا لومړی ګام به د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر، سیاچین، اوبو او د ترهګرۍ په اړه یو شمېر معاملو هوارولو ته لارې پیدا کړي.
زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي دي د افغانستان په ځمکه کې دننه د خربونو ډالرو تیل سره 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 زر وسپنه لیتیم او نور یو شمیر معدنیات پراته دي. دغه راپور مهم ټکی د اصرار علم ممن نور
په ریپورت کې راغلی دی په داسې حال کې چې ناټو په 2014 کال کې افغانستان اوزی او په دغه هیواد کې د قومونو په بنیاد اختلاف لرونکي راپورته کیږي نو دا اندېښنې دي چې دغه مادنیات د خنجنګۍ سبب ګرځېدای شي. په ریپورت کې راغلی دی طاقتور جنگسالاران او د اورپکو مشران د هغو سیمو کنټرول په خپل لاسو کې راولي چرته چې د مادنیاتو دولت موجود دی او طالبانو هم په دغه سیمو کې خپل عملیات تیز کړي دي. دا هم تورونه دي چې دغه مادنیاتو ټیکې د ولسمشر حمید کرزی خپلوانو ته ورکړل شوی دي. د دې ترڅنګ د مادنیاتو په اړه وړاندې شوی قانون لا هم د جوړېدو په حال کې دی چې لوجې د یو شمیر پروژو د ځنډېدو خطر ده. د کابینې ځینو غړو دا هم ویلي دي چې دا پروژې د غرب د کاروباري ګټو لپاره دي. خو د غرب چارواکي دا خبره ردوي او وایي چې کېدای شي له دې تر شا ځینې د افغانستان ګاونډي هیوادونه وي چې غواړي د هند او چین د مادنیاتو کپنۍ له افغانستانه بهر کړي. له وړاندې څخه د چین د قومي پیټرولیم کارپوریشن د یوې بلې افغان کمپنۍ په مرسته د امو دریا په خوښه سیمو کې د تیلو پر راویستلو کار پیل کړی. یو بل چینی کمپنۍ هڅه کوي چې د میسو یا کاپرو ماین جوړ کړي. همدارس د میسو او سرو زرو نورې څلور ټیکې به ډېر زر چاته ورکړي شي. د بامیان ولایت په کالو د رسیمه کې د هندوستان او کینیډا کمپنۍ د مادنیاتو پر راویستو بوخت دي. دغه سیمې خلک په دې امید دي کچری دغه مادینیات راوزی نو د دوی ژوند به بدل شي. په رپورت کې راغلی دی په افغانستان کې یو شمېر داسې میدانونه دي چرته چې کرومایټ، ماربل او نور یو شمېر د مادینیاتو ذخیرې موجود دي چې د حکومت پرې کنټرول نشته. نو اندېښنې څرګندېږي چې دغه مادینیات یاغیتوب ته هوا ورکولی شي. بلخوا په خوست ولایت کې د مادینیاتو د څانګې مشر لایق محمد وای تر نیمو زیات کرومایټ په غیر قانوني توګه راوستل شوی دی او بیا پاکستان ته سمګل کړی شوی. د دفاع څانګې د روسي رپورت لمخې د سمګل شوو کرومایټ رقم پاکستانی طالبانو او حقانی شبکې ته هم رسیدلې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
نیویارک ٹائمز لکی د سپتمبر د یو لسمې د پیښې په یاد کې هم په دغه ځای کې یو میوزیم جوړیږي. خو د نیویارک د میئر او گورنر تنمنز د فنډ په شخړه به سږ کال هم د دغه میوزیم پرانسته ونه شي. د دغه راپور مهم ټکی د فرخنده وزیر ناورو
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې چارلس بیگلی لیکي د 9/11 د پیښې په لړ کې په ګراوند زیرو اوس یو میوزیم او یادګار جوړیږي. خو دغه کار د نیویارک د ښاروال یا میئر مایکل بلومبرګ او گورنر انډریو کیومو ترمنځ د $1 بلین د شخړې له وجې به سږ کال یې هم پرانیسته ونه شي. د دغه میوزیم د پرانیستې په لګښت بلومبرګ او کیومو ترمنځ مسله د ډېرې مودې نه روانه ده چې دا نه ده معلومه دا پیسې به کوم حکومت ورکوي. دا میوزیم د 1 سپتمبر 2001 کال د ترهګرۍ حملې په یاد کې جوړ شوی چې پکې د امریکا په نړیوال اقتصادي مرکز یا ورلد ټریډ سنټر حمله کې 3000 کسان وژل شوي وو او د دې میوزیم مقصد د دغه خلکو یاد ژوندۍ ساتل دي. د دې میوزیم جوړولو لپاره د خلکو نه چندې او د فند ورکولو غوښتنې هم شوې وې. د میوزیم په پرانیست کې د ځن یو وجه دا هم ده چې د ورلد ټریډ سنټر ودانۍ جوړېدل لا سرته نه دي رسیدلي چې دغه کار به 2014 کال په لومړو میاشتو کې سرته رسیږي. لیکوال وایي د را روانې نهې په ورځ د 9/11 په 1 کلیزې کېدی شي په دې خبره یو ځل بیا بحث پیل شي چې د دغه میوزیم پرانیسته ولې تر اوسه ونه شوه. د 9/11 د فاونډیشن د بورډ یو غړی ایرا ملسټین وایي دا به ډېره بده خبره وي که چیرې د دغه میوزیم د جوړولو ذمهوار کسان یو حل ته ونه رسېدل، او زیاتوي دوی باید په ایمیلونو نه بلکې د یو بل سره مخامخ مخکینی او دا مسله هوار کړی. د روان کال په جون کې هم د دې میوزیم په چلولو شخړه رامنځته شوې وه چې د نیویارک گورنر او خاروال تر اوسه په دې نه دي سلا شوي چې د دې یادګاري میوزیم واک به د چا په لاس کې وي. د 9/11 فاونډیشن د بورډ یو بل غړی کریسټین چې د 9/11 په پیښه کې خاوند هم وژل شوی وو وایي خلک د میوزیم دروازو ته راځي او چې دا اوویني بندې دي نو خپه واپس ستانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
د خوست د مدني ټولنې غړو، قومي مشرانو، د ولایتي شورا استادو او ځوانانو د کابل په ارګ ماڼۍ کې له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د خوست د خلکو مهم ستونزې غوښتنې شریکې کړې دي. په دغه اړه نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست یو شمېر ځوانانو، د مدني ټولنې استادو او قومي مشرانو په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره د کتنې پر مهال د دې سیمې د خلکو مهمې غوښتنې شریکې کړې. د خوست ولایتي شورا رئیس داود شاه مکینزوی له ولسمشر حامد کرزي سره د خوستوالو په لیدنه کې د دوی مهمې غوښتنې په دې توګه له مشال رادیو سره شریکې کړې.
خوست ګردې سره په مورد هم پیشنهاد وکړ چې دغه موږ د هوایي ډګر په مورد باندې خبرو دې تر څنګ د هندوپرم موضوع هم یادواري کړ چې د وزارت زراعت لخوا موږ ته دغه پروژه منظوره شوې وه تقریبا $15 میلیون د دې هندوفارم لپاره منظور شوی وي. په زراعت کې چې کوم باغونه دي، کامل مکول باغ دی، باغ دی که مرکزي باغونه دي، د دغې احیا او په هغې باندې باید چاردیوالۍ راتاو شي. او د دې تر څنګ د خوست کې د دوی پلونه په مورې چې د سیګۍ او د مردخیلو پلونه وي، د دې تر په صحاتو باندې موږ پیشنهاد ورکړو چې دغه پلونه ډېر ضرور دي. بله موضوع چې د کرکټ کرکټ میدان
دی یادونه ورده ل افغان ولسمشر سره یو شمیر مطرح شوی غوښتنی په تیرو یوول سکلونو کې په پرلپسې توګه تکرار شوی، خو تر اوسه مرکزی حکومت په دې اړه عملی اقدامات نه دي ترسره کړي. نجیب الله لوخیل، مشال رادیو، خوست.
د امریکا په مرسته د 1.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د ننګرهار د ډرونټې د برېښنا درې ټربائنونه رغول کی. په دغه اړه باز محمد عابد نور حال راکړي.
د امریکا د پراختیایی ادارې یو سیټ په مرسته د ننګرهار د ډرونټې د برېښنا توربینونه رغول کیږي. د ننګرهار والی ګلاغا شیرزیا وایي چې 1.5 میلیونه امریکایي ډالر ورسره مرسته شوي چې د برېښنا د رسد درې توربینونه به پرې ورغول شي.
زه د امریکا د حکومت یوسادي څخه ډېر شکر کوم چې 1.5 میلیون ډالر یې موږ ته په اختیار کې راکړه، او 1.5 میلیون ډالر به د درونټې درې توربینونه په جوړیږي، او دغه رنګه زما څخه د 2 میلیون ډالرو خواهش وکړي چې باید 3 میلیون ډالر موږ سره کومک وسي، او بیا په هغه کې 2 میلیون ډالر ما کومک د شرجي فاونډیشن خور سره وکړي، او د 2 میلیون ډالرو کومک په زړه سوي جمهور او وزیر سمایت خو غواړم. یو نیمه میاشت بعد به د دې پروژې بیلډینګ کیږي، او دا به د طلبوي تلویزیون
شاوخوا څلور کاله د مخه هم د ننګرهار د برېښنا د تولید د توربینونو د رغولو چارې پیل شوې وي چې له دریو څخه یو توربین فعال کړی وو چې د خلکو ستونزې نشوي هوارولې. دا چې دا ځل به د توربینونو د رغولو چارې په سمه توګه ترسره شي او که څنګه، دا پوښتنه د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی دارنګ ځوابوي.
15 میلیون ډالر پروژه په 2008 کال کې شروع شوې وه چې هغه بدبختانه یو ناکامه کمپنۍ و روسي چې هغه به یو تربین ورغوي چې هغه هم ناکام دي سي کار نه کوي، خو ان شاء الله په هند کې به د درونټې د توربینونو په سي طریقه سره او دغه رنګ به دی چې ما کومه یو کمیټه جوړه کړې ده چې هغه به د دې څارنه کوي، او دا پروژه به ان شاء الله په هند کې په شفاف ډول
د یادولو ده چې شاوخوا نیمه پیړۍ د مخه د ننګرهار د ډرونټې د برېښنا بند د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی و چې د تیرو دوه نیمو لسیزو راهیسې یې برېښنایي رسد کمزوری شوی و، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې د جلال آباد ګڼ شمېر اوسېدونکي د دولتي برېښنا څخه محروم دي او له جنریټري برېښنا څخه استفاده کوي چې د خلکو په وینا د 1 کیلو واټ په مقابل کې 500 افغانۍ بیل ادا کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تکتیک کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په بلوچستان کې له تیرو دوه ورځو روانو بارانونو سخت ځاني او مالی تاوانونه رامنځته کړي دي، او په ځینو سیمو کې سیلابي بڼه خپله کړې ده. چارواکیو په ضلع قلعه سیف الله او ضلع لورالای کې په ترتیب سره د څلورو او دریو کسانو د مړینې پخلی کړی دی. نیاز موسی خیل نور حال راکړي.
په ضلع قلعه سیف الله کې د لویزو مصر رسالدار محمد افضل مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل له سختو بارانونو څلور کسان مړه شوي او یو شمیر مالی تاوانونه رامنځته شوي دي.
د کلاسپلا کې د باران د سختي په تاوان شوی دی، کوم تاثیر به رسول د خلکو د خلکو د خبر بدل دي. تر باندې باندې ناس یې باران ور باندې ورږي او دوی نور شي په ځان پریشان دي. خارو جوړږي کې یار څلور کسان
د لویزو مصر زیاته کړه حکومت له بارانونو متاثر شوي خلکو سره مرستې پیل کړي دي. لزلال لورلای را رسیدلی راپور نه هم وای چې بارانونو هلته هم ځانی او مالی تاوانونه اړولې دي. د ضلع چارواکو د درې کسانو د مړینې او د یو شمیر مالی تاوانونو پخلی کړی دی. د لورلای ځای اوسیدونکي حکمتیار د سیمې حال له مشال ریډیو سره سداسي شریک کړ.
کچه مغزی دیم رامسوی دغه تقریبا درې کسان
وړي چې هغه وفات شول کلکلي باور خواته او د کټوي کیمپ خواته دا شاوخوا مې کورونا ونړېدل تقریبا سنه سنه جوړل.
بل اړخ ته د موسمیاتو ادارې یو مصر چیف میټرولوجیسټ محمد ریاض له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په راتلونکو سو ساعتونو کې به هم د بارانونو امکان موجود وي.
اگر آپ اس کو پچھلے سال کے سیلابوں سے
کتا سو دغه بارانونه د تیرو کلونو له بارانونو سره توپیر کړی نو زه فکر نه کوم چې لکه څنګه چې په کال 2010 کې سیلابونه راغلي وو هغه قسمه صورتحال به جوړ سي. زما په فکر دا بارانونه به ډیر ګټور ثابت سي او د اوبو مځکنۍ کچه به راپورته کړي. یاد دوی د ملک د نورو سیمو په ګډون د بلوچستان صوبې په زیاتره سیمو کې د سختو بارانونو راپورونه دي او د خلکو په وینا د بارانونه لتیری اوږدې مودې رواني وچکالی پر مهال کیږي. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
اور دن کوم د دې سره زمونږه د سهارنو خبرونه وخت پای تر سی خپل قربا شاین بندري لې اجازه ورکه پر روانو خبرونه کې به زمونږ نور ملګری راځي او د خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. هر چرته چې خا د باد او بریا دی اوس
خندا کے مزہ سب ادا کے مزہ سب خندا کے مزہ سب ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا سب حیا سب حیا کے مزہ مزہ سب حیا سب خندا کے مزہ سب ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا سب حیا سب حیا کے مزہ جانانا سب حیا کے مزہ مزہ روسا کی خان کارے ستاپ مسکا کے مزہ پختہ نہ پیغ لائے پختہ نہ پیغ لائے ستاپ وفا ستاپ وفا کے مزہ مزہ ستاپ وفا کے مزہ
کے مزا لس بو مس پی نیت ستا پرنا کے مزا سپوگ میں تگور بورا سپوگ میں تگور بورا شولا فضا شولا فضا کے مزا مزا شولا فضا کے مزا ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزا مزا ستاپ حیا